اندو او ویلی او په دې ناراض اختر
ژمی راغی، ماشومان سینه بغل شوی دی او تر سرهیو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره ژمنه کوي چې راتلونکی میلادي کال به چې پیلېدو ته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی، په ګیان ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره 1500 کورونه جوړ کړي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د فوټبال د نړیوال جام وروستی حال. د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لومړنۍ نیمه پایلوبه 3-0 د ارجنټاین په ګټه پای ته ورسېده. ارجنټاین تیره شپه په یو اړخیزه لوبه کې د کرویشیا له لوبډلې لوبه وګټله او په دې سره یې پایلوبې ته لار پیدا کړه. کرویشیا لوبډلې په کوارټر فاینل لوبه کې د برازیل تر ماتولو وروسته د فوټبال څارونکو پام ځان ته راړولی و او دوی د جام ګټلو مدیان بلل، خو ارجنټاین په ډېرې اسانۍ سره مات کړل. لوبه د لومړۍ نیمایي تر 24 دقیقې پورې برابره روانه وه، خو دغه وخت کرویشیا لوبغاړو نه جبرانیدونکي خطا تر سره کړ چې د پینالټي باعث وګرځیده. لیونل میسي دغه پینالټي تر سره کړ او د کرویشیا ګول یې پرانست. ورپسې په 19 او 19 دقیقو کې 22 کلن جولیان الوارز دوه ګولونه تر سره کړل او تر دې وروسته په لوبغالي کې د ارجنټینی مینوالو د بریا جشن پیل شو. که څه هم د کرویشیا لوبغاړو د ګول وهلو په پار خبرېدونه تر سره کړل، خو هدف ته ونه رسېدل او د 2022 کال نړیوال جام سره یې خدای پامانی وکړه. باید وویل شي چې ارجنټاین په خپله لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان 2-1 تر ماتې خوړلو وروسته په لوړې روحیې سره تر دې مرحلې ځان راورساوه. نن به د شپې ناوخته دویمه نیمه پایلوبه د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي چې ګټونکي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 13 نیټه له ارجنټاین سره پایلوبه ترسره کړي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراغلی. ده پوهند رشاد اطلسم تلین شو.
تقریبا شفاق وکال از ده علام رشاد کورتا
وړاندې به دا هم واورې.
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو دپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلی یم.
د هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارما لري د تیسیس لیکلو.
په غزنی کې د نقلونو دود پور کې دود دی.
یو وخت یو باچا او باچا ډیر لوڼې درلودې، ټولې لوڼې شایسته وې. کشر
لوڼې په افغانستان کې د چپنې دود هم په کمې دود دی.
د مونږ پلرو نیکو دا غوښتي دي، دا سنتي کار دا ښه ګرمیم دی او ډېرې ښې دي.
نور مطالب هم لرو. د اکاډمیسن عبدالشکر رشاد اطلسم تلین پوهاند رشاد د 1903 یم کال د لندې په 11 په کابل کې د 30 کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد 95 کتابونه چاپ شوي او په لسکونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. په دغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې زه د راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو، نو زموږ یو دري ژبه یې هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
لاغلی ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځل یې استاد رشاد چیرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغه دې خدای وبخشي، زما هغه چې ومېړي چې خدای دې وبخشي، هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه هغه وخت کې د رانډیو د هنر ادبیات عمومي مدیر و، نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې د ده سره خبرې وکړي، دی وویني. نو زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه سمه. ما ورته وویل ما زوم در سره ځمه. بیا هغه راسره ومنله، نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خیخانه کې چې کور و، که تاسو کله لیدلی و
اتمنوبلیدلی،
نو دغه زما و د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه، لومړنۍ لیدنه وه. هغه وخت نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب، فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و، په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه وه کتلي، ولې دی په هغه وخت کې سیمینارونه وو دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و، یا د وزارت مربوط چې به و، د اطلاعاتو او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم، دی راغلی و. بیا زه کور ته ورغلم، څو ځله کور ته ورغلم، ما هلته ولیدی. بیا دی زموږ کور ته راغلی، خدای تعالی دې وبخښي، خدای دې زموږ سره وکړي، ومې لیدی.
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلی وو، د خپل شعر په باره کې مو له ده سره خبرې وکړې؟ یاد
سو هغه ما ته ځینې هغه را کړې وه، ما ته ځینې مشورې را کړې وې، ځینې توصیې را ته کړې وې.
کومه مشوره په یاد ده چې څه درته ویلي؟
بله، یوه مشوره یې دا را کړې وه چې تاریخي پېښې په شعر کې باید اشاره ورته وسي، تاریخي پېښو ته او ځینو کلتوري هغه ته، کلتوري خو نه پېښې نه دي خو ځینې کلتوري مسایلو ته، دغه مې په یاد دیږي.
تاسو چې د څو ځلې رشاد صاحب لیدلی دی، ستاسو لپاره د ده په شخصیت کې جالب ټکی څه وو چې تاسو یې جذب کړي یاست چې دی خو پوه او عالم سړی دی؟
ګوره، د پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو، یا وروسته چې لیلی شاعران دي، د دوی هغه چې د دوی سره ناسته چې دا انسان ته ډېره په زړه پورې. او زه د کوشوالي څخه زما داسې یو عادت، زما د ښځو تر مجلس د نارینه مجلس خوښېدي. زه نه پوهېږم ولې مې خوښېدي، د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې، تر دې چې مثلا زما مور ګرچې ډېره کمګویه ښځه وه، دونه خبرې نه کولې، خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم. نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېره هیله درلوده، تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه ساعتونه د دوی خبرې واورم. د استاد مجلس هم دغسې هغه و. یو استاد چې عادت درلود، هغه ډېر متواضع سړی و، اجتماعي سړی و، ټولنیز سړی و. ما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه، د پوهې سویه یادومه، یا د ده خبرې چې ما اخیستلی سوه، یا مې درکولی سوه، دا ډېره ټیټه وه. خو بیا هم ما ته دا د ده خبرو ډېر هغه راکوه، خوند راکوه. یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه، خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم.
وبخښئ، فکر نه کوئ چې د استاد رشاد به کله خبرې کولې ډېر فصیح و، لنډې لنډې جملې، هره جمله به یې پای درلود، جملې به سره یو ځای کولې؟ نه، یعنی هر چا که د ده بحث او خبرې اورېدې ډېر ښه به پرې پوهېدو، که به یوه پېچلې موضوع هم وه د ډېره واضح کوله، همداسې نه و؟
همداسې وه. خو زه بس همدا خبره کوم چې که د ده خبرې ما ته زما دونه اخیستن هم کولی نه شوی، زما سویه ډېره هغه وه، ټیټه وه، خو ما د ده د خبرو څخه یعنی زده کړه کوله، د ده خبرو څخه لکه تاسو چې وایست یو څه اخیستلی سوی او خوند یې راکوي.
له آغلي ملال څخه په مننې د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د ده د ژوند او ادبي هلو څلو په اړه لیکنې وکړې. په دې ترڅ کې شایي په زړه پورې کتاب د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب وي چې درې کاله مخکې چاپ شو. دا کتاب صدیق الله بدر د هغو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې له استاد رشاد سره یې د شپږو اوو کلونو په ترڅ کې کتلي او چمتو کړي دي. دا مرکې په څه بڼه خوندي شوي دي؟ شاغلی بدر وای
ما استاد سره داسې مخامخ خبرې کولې پختنې مې کولې ته او د چوئل هغه مې لیکل او دې لپاره چې هغه خپه نشي نو خر دې دې چې د زب ماشین را سره دا کار مې بیان کاوه چې غاګې سب کومه
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشي او جذبي کې کوم ځانګړی شی څو
مینه ګر کې انسان وو تکبر او غرور پکې هیڅ وو نه او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودله چې لده سره کېنی خبرې وکړي او خبرې واوري او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر حڅول پاته په یو ډېر وړوکی کار باندې اته هغه کسان هم راتلل ورته چې نه لیکوالان نه شاعران وو کنه استاد هر چاته مینه ورکوله زبا یو سرګن مثال هم تاسو ته درکم چې علامه سه زشت خو یې هیڅ کلم درلود او چا سره په توند ژبه او لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله کته له هغه موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسو او د ملت ګټو ته به تاوان رسو هغه کې بدای ډیر جدي کېده اته د ډیر لویان سره او اته له کشرانو سره هم بحث وکاو نو یو وخت خدای دی و بخي ارواخات استاد ګلپاچا الفت غوړم ګولې و د لیکوال په توګه نه کې د نویو مو کلونو کې لومړی یو شپه ورځو کې نو هغه وخت لیکوال ټولنې مشر دغه باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد سفر کې وو دا پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد لا دلته وو خو چې دغه غونډه ته د کېدلو استاد خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ نو زه مجبور شوم چې نور لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه راجوړ کړو څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي هغه ته ورغلم نو دا دغه اجنډا مې ورته وکړه چې هغه یو کاتو وایي چې پلانکا چې تر ما مخکې خبرې وکړي چې د غونډې تبخې ته درب ورک په ځمکه چې ولا کدار شم هلته زه پوه شوم چې شخصیتونه چې توپیر څه معنا لري او استاد رشاد بیا دغسې وړو مسایلو ته اهمیت نه ورکاو
لبدر صاحب څخه په مننې د پوهاند رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپل اوس ډاکټر په ارتباط چې څنګه یې تپ ته مخه کړې ده د ماشوموالي د وخت یو کیسه کوي
د مکتب په وخت کې د باندې چې از مشتاس د افغانستان په حساب بعضی او ساتري به مکوله یا د بلدي نو هغه کې بعضی یو سپیژری سړی وو په دا زموږ په حصه کې نو د به همېشه دا به راته دردېده یا بیا کای وخت یاد پدی نو دا او دا راته ویل ورځ دغه سپیژری یو څو مدت ګر سره ومنلی دي نو موږ خورا سره داسې پریشانه سو چې ورغلله به کور ته که مې کتله دا سپیژری پروتو پر ځای چوخیا کاوه او تکو دې بیخي ځای شوی وو نو د دې ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زه ورغلم نو دا ډاکټر چې برا تی پافته کې وایي دا تی نو دا اون وخت کې بوتلم نو هغه ډاکټر به درته ویل و نو دې خوشکا جوړېږي څنګه د ډوډۍ وخوره څنګه د دوا وخوره او ډوډۍ بس خورې او څنګه تمه جوړېږي بیا به تاسو لري سره تکړه سوګه به ډوډۍ خوراله اوس په دې مخې به جوړ شو نه سو داسې اما ګر دی او څو هفته وروسته دا ښار چې تی په دروازه کې کور نه تویل شي بالا دا پلار مو یا او دې نکوم قرار قرار د باغ مرګ وخت را نږدې دی زه کڅو ډېر کوچنی یم درېم سیم فکرونه نو دا ښار ته به دروازه ولي وای تا خو دا تاسو خپل ویل تاسو ته جوړیږي د ډوډۍ وخت او څنګه وکړو څنګه وکړو دا ښار ماته یې ورنده دا هم یو د طبي او لار ده چې دغه د اطمینان ورکه او د پدا باندې د قانې کې چې د کوشش وکړي نو زه چې راغلم دغه د کور ته دا خبرې مې سوکړه پلار سوکړه دا سمزو رشتہ چا مریض ڈاکٹر بس بس خاندان بس ڈوڑی بھی ہم سے ڈیر بلے ڈاکٹر خبر داس خبر دانو پلان پا وقت تو جائے دے فکر دی وقی ڈیر تجربہ در تپی داس داغا خبر مہم دشی آواز جوڑیش محبت قاری تقدی نوکی داس ایڈوائزن داشان هم ضرورت دی دا خبر تا تا پانس دا خودیر شا خبر نمارت پلارنو زبا قوارم سی داختر سن عجب شبی کردی وکی خدای دی تا دا موفقیت دار که او آغام داسی چی دار دا مریض و دا داختر تر دی بتنزین دی ولی دی او بدل دی داختری انتخاب کرده دا خودتر طول و بهترین لارد نو داغا وقت دو چی ما ڈاکٹری لار انتخاب کرے انتخاب کرے تجربہ میں تر لو
پوہند رشاد د شون کے پٹاول دند پھیل کر بیا ہند تولاڑ هلته د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل. د 1955 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو. په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پیشندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهند رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. د دې پښتو او فارسی ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یو مهمه مرجع ګڼل کېده. په جرمنی ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نه مري چې کتاب لیکي.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یوه ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هره جمعه غونډه کوي. شلګر ادبي بهیر په داسې وخت کې 19 غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخواني بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي، فرهنګي، ټولنیزو او هر اړخیزو موضوعاتو 14 ونیزې غونډې کړې. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوالو او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته د یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسېره کول او داسې نور دي. محمد عنیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکري روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز دپاره، او دلته د خلکو فکري روزنه وسي، تر څنګ یې ورسره خپل ادب وفعالو، او د ټولنې هغه ناوړه دودونه چې زموږ ټولنه ورڅخه رنځېږي یا ورڅخه کړېږي، د هغې دپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا و سي دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل شوي، خو له څه مودې وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله بیرته درېدلې دي. محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینهوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم. او خوشبختانه موږ ملګری ځوانان په دې باندې بریالي شو دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهیر رامنځته کو. نو ان شاء الله په ټول ډاټ سره ویلای سم شلګر ادبي بهیر به روان وي، دوام به کوي.
شلګر ادبي بهیر د تیر سپټمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علي لیسه کې یو لوی مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی ترڅنګ د ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران، لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت یې روان ساتلی دی. په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطحه تر نورو ټیټه ګڼل کېږي، نو ډیری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمند کار ګڼي. شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی. نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي.
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي. همدا بهیرونه دي، همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي. په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي. یو څوک راځي، یو چا شعر اوري، د یو چا خبرې اوري، یو څوک کاغل ته سیمینار ورکوي، خبرې په یو موضوع باندې کوي. د بهیر له لارې ده چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خواري مزدوري پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي.
شلګر ادبي بهیر فعاله شوی د پولي پورې غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته. دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه. راپوری د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبريال عصمت علي شاه خاور.
دا واخلې تمبلونه او را جوړ کړې تنگ تکور د ژوند په ترانو، را وی کین کې لا بیان کړې پسندور او پښور د ژوند په ترانو.
دا نومبر په وشتما په نوخار شهدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو. غونډه کې د صوبی شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابعیا کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی.
سیمونکی خصوصاً خاص کر چې دا نوی نسل دی چې دا رو رو د خپل تاریخ او د خپل ادب نه لري کیږي. نو موږ وایو چې دغه یو خو د پښتو ژبې سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړه، کو پیر روشان دی، کو خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور د موږ اتلان دي د نر او د بر دواړو سایډونو چې هغې نه خبر شي، او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پرېږدي نو کام ورک شي اخره کې. نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد ته داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعري باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو. لیکوالی کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
قانونو هم دي، روایتونو د اقدارو زمونږ د ټولنې، زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو قدرونه دي، نو هغه زما په خیال نه پرېږدي. ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږدي. حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې، یو مشرې، ما ته پته را ډېرې زنانه دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي، بهر ته نشي راوتې، کتابونه یې چاپتي، خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې، پلارانه ورونه یې ولې کوي. نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه دې مهرباني وکړي، خپل زړه دې کولاو کړي، خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي. او چې څو پورې د پښتون نظر، فکر او دغه سوچ نه دې بدل شوی، نو زما په خیال ګرانه ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي، یا ښځه په رون تندي یا په هغه زور قوت سره کارونه کوي.
دغه یار خوشبینی جامې واغوستې، کلی کې نه قبر نه خازه کوي،
ټول ورځ خبرې د جهاد کوي، خلک وی او دی تماشا کوي.
د غونډې په یوه برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور ګڼو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهوره نڅا هم وړاندې کړې شوه.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقادر رحمان رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیوي مجلې لوراوله.
مینا هواس، زه چې کله د هواس په جهنم نه راپخوت شم، په سوت شم، په ځان شم، زه چې کله پښیمانی شم، اسویلی شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم، او د مینې او هواس تر برید راشم، او د ژوند یو دولارې کې حیران شم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. په پوهنتونونو کې چې محصل وروستي سمستر ته ورسی شي، پر یوې علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري دوره کې تیسس، او د دکتورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماسټري کړې او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستې ده. له دوی څخه به واورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څرنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي. شاید دا تجربې په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماسټري وخت کې دلته یعنی په ساينس کې شپږ میاشتنې پروژه لري، د شپږ میاشتنې پروژه کې دوی عملي کار کوي. کله چې عملي کار یې خلاص شي، په آخره میاشت کې بیا دوی تیسس لیکي، چې هغه عملي کار چې کوم شوی دی هغه تیسس، یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومی تغییر په کوم لغتونو کې دوی تیسس لیکي، او بیا یې د ټول اسف مخکې یعنی یو ورځ کې دوی هغه خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي. یو ټاپک ورته د سوپروایزر څخه خوانه ورکول کېږي، یو څو ټاپک ورکول کېږي، بیا هر یو چې تاسو ته خوښي
او بخښي. یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی، او مقدار استاد ته نه چې دومره کلماتو کې باید دا ولیکي، لدی پرته نور وړاندیزونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد په خوښه ده، او مقدار هغه د پوهنتون هغه ریسرچ کمیټې کې ده، هغوی یو هندبوک لري، یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانون یې لیکلی دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي، یا د دکتورا څرقم، یا هغه د تیسس هغه سټرکچر په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق لولي هغه کې څه رقم باید وسی. هغه بیا ټول شاګرد دي هغه کتاب لولي، هغه کتاب کې تیار لیکل شوی دی په دغه شکل، یو فارمات ولیکي.
کله چې مو عملا تیسس لیکه څومره وخت ونیو؟ لا تاسو نه
د دکتورا کې د ماستری،
د ماستری
تیسس تقریبا دوه میاشتې وخت ونیو، ځکه کله چې عملی کار مې لابراتوار کې کوو، بیا هغه د کورس لاړم، د تا به مې پیسې تحلیل کوله، لیکله به مې یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله کمپیوټر کې به مې لیکله، او څه چې هغه ورځ کې به ما نوټونه لیکل، دغه هغه به ټول ما ډیجیټلایز کول. نو بیا اخره کې یو راټولول، او اوله کې چې ماستری شروع د پروژه شروع کیږي، اوله دوه هفتې درې هفتې تاسو یو شاګرد ته وخت ورکول کیږي چې هغه هغه پیسب ادبی ادبیات وګوري، ادبی کرکټ نه یو چې یعنی د کار بل څه شوی دی کنه، د شي هغه نیمګړتیا وي پیدا کی، هغه یعنی پیسب هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شي په اول دوه هفتو کې، بیا عملی کار شو کې چې عملی کار کې ټول دغه پایلې کې د لابراتوار نه راوځي، هغه تیار لیکل کیږي، د هر ورځ باندې لیکل کیږي، او تحلیلي او کمپیوټر کې لیکل کیږي، په اخره کې دغه ټول راټولېږي، او یو 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 دغه ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا ځای کیږي.
همدغه ټولې پروسې، عملی کار، طریقه مخکې کار، او د تیسس لیکلو وخت څومره وختونه؟
تقریبا دوه میاشتې.
دا دو میشتي
د ماستري
لار شود استاد جنشان پکې بدل کړ
لار شود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار کې کوم عملي کار کړی دی پایلې څه وي هغه د هغې پایلې په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم
که د دکتورا دزرتیشن ته راشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریکه کړئ څومره وخت مو پې تیر کړ او په هغه کې هم عملي کارو او که نه یوازې لیکلو
زما د دکترا تیسیس ما تقریبا څلور کاله عملي کار وکړ په لابراتوار کې کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب هغه په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وې یعنی ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل راغلم چې څه شی پکې شوي دي څه نیمګړتیاوې لري د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی دغه زه به ټول ما کتابونه لوستلي دی نه مې لیکلي دی اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنټ کې شته ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیولی دغه اول سارې تقریبا څو میاشتې ونیولې درې څلور میاشتې ونیولې کله چې ما دا ولیکو بیا هغې نه پاس ما خپل عملي کار شروع کړو عملي کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړوم هغې لپاره ما په لابراتوار کې عملي کار شروع کړ دې کار تقریبا دغه درې کاله ونیول بیا درې کاله پاس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به مې تجربه شروع کول هغه به ما کمپیوټر کې لیکله همداسې ورو ورو لم کمپیوټر کې به مې هم لیکله او کوم به مې ساتلي ځان سره نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو د لیکلو وخت تقریبا نهه میاشتې وخت ونیو
د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعه ستونزه تاسو څنګه حل کوله یعنی مراجعه ته به مو اشاره کوله په خپل لیکنه کې
او هغه اتمی ضروری دی ځکه هغه ونشي نو یا کاپی راځي هغه یو ډېر
د ما طبیعي خبره ده چې دا د کاپی رایټ مسله ده د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک دزرتیشن لیکي تیسیسونه لیکي کله ناکله د مراجعو لستونزو سره مخامخ وي په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او که نه مشخص کتاب و هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخ ته لاړې
د دکتورا تیسیس لپاره هم هر پوهنتون چوکاټ لري یعنې فارما لري د تیسیس لیکلو مثلا په کیمیا کې د فرق کوي لکه د فارماسیوټیکل ساینس او د کیمیا ډېر فرق کوي د کیمیا یو فارمات لري او د فارماسیوټیکل ساينس بل فارمات لري نو هغه مضمون چې څوک د څېړنه کوي دا هغه مضمون پاساس فارمات په نظر کې ونیسي هغه څه خپل تیسس ولیکي او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه ده تیسس ته چې هغه باید همیشه د ریزکا یو پروفیسور چې کله تیسس ولی هغه چې هغه جمله مول ولی هغه په پوهیږي چې دغه د دې خبره یو کاپی شوی دی اخیستل شوی دی هغه ته نه پېچې څه د وی خو ډېر زړه د معلومي کې او شاګرد کم وینه دغه راخصې کله یې نه کومه خبره ورته کله یې نه هغه پوهیږي د سافټویرونو چې پلیجرزم یا کاپی معلومه ولې شي
په انګلیسي کې خدا ستونزې ژر حل کولای شي دوی لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماستری د دورې لپاره دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوی دی او کنه څو مخه دي فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي ځکه چې په افغانستان کې وستونز هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي
او دا خو ډېر خدمه یو څه وخت مخکې دا کله چې خپل تیسیس لیکو لږ مې یاداشتونه مې لیکل ځکه لیکلو لپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا هېڅ اسان دغه لیکلو وس نه وي باید دغه شیان ما ټول لیکلي دي په پښتو ژبه مې ژباړلې دي او د مقالات رقم او لیکل شي دا مې لیکلي دي فل ټایم کار کې ما وخت نه دا به څه سره ایډیټ کوم ما وختل چې دا شیان یعنی ما سره دی مواد را سره دی باید وکړنی نو ایډیټ یو سم شي خو دغه د هغه په همتون دا وظیفه ده چې دغه یو چوکاټ جوړ کړي او یو فارمټ شکل ته ورکړي چې دغه رشته کې دغه سیسس باید ولیکي او د سیسس لیکلو وخت کې باید یو شاګرد په خپل څنګه پښتنه وکړي یا هغه څو مهم ټکي چې سیسس لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا سیسس لیکم علت یې څه دی دغه پښتنې باید خپل ځواب کړي یعنی یا د اوسنۍ دغه سیسس چې زه لیکم د دې خلاګانې د په اوسني علم کې دغه خلاګانې چیرته دي چې زه مجبوره کېږم دغه سیسس لیکم یا زما د څېړنې پوښتنه څه ده د کوم میتود نه استفاده کېږي یا عملي کار دی سروي ده یا په آنلاین پوښتنې دي د خلکو نه دوی په بېلبېل عمر ګروپونو کې تقسیم شوي دي دا شیان دوی باید دا بیا هغه په سوپروایزر هم مرسته کولی شي چې ورسره د کینیا ورته ووایي چې دغه څه مته سوپروایزر یو یا لارښود صرف دومره کولی شي چې یو رڼا واچوي نو ټول د هغه ماسل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت ورسې څومره کم دی چې هغه شی چې غوښتل کېږي هغه شی چې ضرور دی هغه په مخ وځي. او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسیس لیکلو په اړه د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه ښه معلوماتي ویډیوګانې شته پوښتنې شته
خو بیا هم او بخشه دا خو تاسو وایئ چې یوټیوب کې شته خو دې له خطر چې هغه په انګلیسي شبه دي فکر نه کوئ چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو شبه دا دوی ته وښبړل شي؟
طبعاً شته ضرور ده چې باید دا کار په پښتو کې وشي.
له ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې به کلتور ته مخه کړو. د ژمي په دوشل کې ژمني کلتور ته غزنی ته افغانستان لاغ ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوشتي او سړې شپې د پخوانیو نقلونو پاچولو تیرولې. د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو وخت یو بچا ډیر لوڼې درلودې، ټولې لوڼې شایسته وې، کشر لوڼې تر ټولو شایسته
وې. حمیده پیغلوټې ده د خپلو کشرانو خوند او ورونو ته نقل اچوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې دلته په پخوا ډیری خلکو د ژمي سړی او اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا، ناګانې او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړي او دولسي ادب، ځینې نور سندري سیمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچینا، کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو یو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږ والی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو، ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله. پرځکه الله دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټوله وخ داسې څکه غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله امیل د نکلونو د کموالي سبب د رادیو غان او تلویزیونونو پراتک پوری تړي. امیل وای دغه نکلونو برخه په اوسنی وخت کې جدیدو داستانی ادبیاتو ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو وضعیت دېته جوړ نه ده چې هغو کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو درېیم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده ورو ورو دغه شاته کېږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
په غزنی کې به یو وخت د ژمي اوږدې شپې په نکلونو لنډېدې. هلته دا دود په ورکېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هېرېدو دی. چپنې بېلابېل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړېږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډېره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړېږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکې بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکې واردېدې او دا جیلکې به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي. خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونې په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینهوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې پخوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډېر مینهوال درلودل، خو سږ کال د بېروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودي صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی در پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار ښه و. خلکو د نویو ګمارل شوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې د پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب سوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موږ کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنې لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندز ښار د چپن پلورونکو د ریاستې یو بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دا رقم چپن داریم، دا نوه چپن داریم تا 2300.
موږ لس ډوله چپنې لرو او مختلف رنګونه لري. یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپنې اخلي، خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د چپنې اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله اوس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمې لپاره ډېرې مفید ښې چپنې دي. د موږ پلرو نیکو د اغوستې دي، دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، ښایسته ښې چپنې دي. او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور داسې هر څوک واخلي. دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمه هم نه تېرېږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري شي.
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به یې د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینهوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له حمله راپور سره به زحمت شي بر هم خپل چپنه وڅنډم روان بشم تر بلې اساسي رډوي مجلې مو خدای مل.